کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د هند سره ځان ژمنه کړې ده چې پاکستان به په نړیواله کچه منځوي کوي. د اروپایي هیوادونو مشران د اتریش په مرکز ویانا کې راغونډ شوي دي چې د غیر مهاجرینو د غیر قانوني مهاجرینو په اړه باندې خبرې وکړي. او نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د ملي لوبډلې سره د درې ورځو سیالوي سریز یا لړۍ پیل کړي.
نن یک شنبه د 1395 هجري لمریز کال د تلې یا میزان څلورمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 25مه کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان کډه شوي سلګونو کورنیو د لغمان پیودښتې کړولې دي او تر اوسه ورسره د حکومت لخوا مرسته نه ده شوې. د هغو جهادي ډلو په اړه یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي چې ترکیه ملاتړ کوي او د آزاد سوریه د پاوس یا اف سی ای په صفونو کې په سوریه کې جنګیږي. او بل راپور به دا واوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ویلې دي چې د ملي والی حکومت ایله په پښو دردلی او هیلې ښودلې ده چې حالت به ښه شي. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روښان نورزای وایي.
السلام علیکم. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغانستان مربوط په زرګونو چاپي اثار چې کمپیوټري سوي دي ورکړي دي. دغه اسناد چې 130,000 تاریخي اسناد، کتابونه، ورځپاڼې، نقشې او انځورونه پکې شامل دي، پرون د امریکا د کانګرس کتابتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جانی ته وسپارل. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمی امریکا ژغ ته ویلي دي چې په دغه اثارو کې پښتو، دری، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او د اروپایي ژبو نور اثار هم شامل دي چې د 12مې پیړۍ نه نیولې بیا تر 20مې پیړۍ پورې په مختلفو دورو پورې اړه لري. حکیمی دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 150,000 آثار موجود دي چې په ډیجیټلي کېدو یا کمپیوټري کېدو یې کار روان دی. تمه ده چې نن به د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ګمارلو د کمیټې د غړو د ټاکنې کار بشپړ سي او دا کمیټه به په خپل کار پیل وکړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالان ته ویلي دي چې د غوراوی کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیونو لپاره نوي غړي وټاکي. د انتخاباتو د کمیسیونونو نوي غړي به د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهالویش وټاکي. د هند سره اعظم ژمنه کړې ده چې پاکستان به په نړیواله کچه منځوي کوي. هغه په پاکستان تور لګولی دی چې غواړي د آسیا وچه بې ثباته کړي. نور تفصیل د اشق الله رحیم زوینه.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د خبره پرون د هند په جنوب کې د کالیکوټ په ښار کې د خپل ګوند بهارت یا جان تا په غونډه کې کړی ده. دا د هند په پوځي اډې د تروریستي برید نه وروسته چې د هند او پاکستان ترمنځ یې تشنش پیدا کړی د هند صدر اعظم لومړی تبصره ده. هغه ویل د پاکستان خلک باید خپل مشرانو پوښتنه وکړي چې ولې پاکستان او هند چې په یو وخت کې آزاد شوي دي خو هند نړۍ ته سافټویر صادروي او پاکستان تروریزم. مودی چې پاکستان ته اشاره کوله ویل د آسیا ټول هیوادونه غواړي چې یوشتمه پیړۍ د آسیا پیړۍ وي، خو یوازې یو هیواد چې نه غواړي داسې یو کار دی وشي. د هند صدر اعظم په سیمه کې د افغانستان او بنگلاديش مثال ورکړه چې د تروریزم نه چې د هغه په قول د پاکستان خبريږي کړيږي. په هندوستان کې په مودی فشار دی چې د هغه برید په حق له ځواب ورکړي چې په کشمیر کې وشو او پکې 13 هندي عسكر ووژل شول. هند د دې برید مسؤل د جیش محمد ډله ګڼي چې مرکز یې په پاکستان کې دی. اسلام آباد بیا په برید کې لاس لرل په کلکه ردوي او ویلي دي چې هند د خپلو تورونو د ثبوت لپاره کافي شواهد نه لري. په همدې حال کې نریندر مودی ویلي دي چې هغه به په ډیپلوماتیک لحاظ د پاکستان د منځوي کولو لپاره نړیوال کمپاین وکړي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې د هله په ښار کې د نظامي اقداماتو ډېرېدلې ځوروي. د سوریې د حلب په ښار کې چې جګړو سخت ځپلی دی، عیني شاهدان ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسانو خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. په یو بیان کې چې پرون خپور سوی دی، بان کی مون نړیواله ټولنه هم ملامته کړه. ویې ویله چې دا د ملکیانو د ساتلو په تړاو د نړیوالو د تعهد لپاره یوه توره ورځ ده. بل پلو ته د سوریې د بشري مرستو د رسولو د موسو یوې ډلې ویلي دي چې اوربان تر هغو نسي عملي کېدی چې د سوریې پوځ او روسان هوایي بریدونه، د ملکیانو شکنجه او ځینو سیمو ته د خوراکي موادو نه پرېښودل بند نه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران د اتریش په مرکز ویانا کې راغونډ سوي دي چې څنګه د اروپا په سرحدونو باندې کنټرول ډېر کړي او اروپا ته د غیر خاني مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په دغه غونډه کې به د بالکان د لارې د کنټرول په اړه هم خبرې وسي. د دغه لارې نه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو جګړه ځپلو او غریبو هیوادونو نه په سلګونو زره کسان اروپا ته ځانونه رسوي. د غونډې نه مخکې د اروپایي اتحاد شورا رئیس ډونالډ تسک خبر اعلان ته وویل چې د اول ورځ نه چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران پیل سوی و، نو ده ویلي وه چې د بحران حل دا دی چې اروپا په خپل سرحدونو باندې کنټرول ډېر کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت د شارلت په ښار کې پرون 15 ورځ هم مظاهره وسوه. په دغه ښار کې مظاهرې د دې لپاره سوي دي چې د سه شنبې په ورځ یو پولیس یو افریقایي الاصله یا تورپوست امریکایي وواژه. وژل سوی کس کیټ سکاټ نومېدی او 23 کلن و. هغه پولیس چې دغه افریقایي الاصله امریکایي وژلې دی هم افریقایي الاصله و. مظاهره چان خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې وایي پولیس باید چې د پیښې د جریان پاکله جوړ سوی ویډیو خپره کړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دواړه کاندیدان به نن د اسرائیلو د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره جلا جلا وګوري. د نتنیاهو دفتر د دین انکار کړی دی چې وایي چې دغه ملاقاتونه به چیرې وسي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن به د سه شنبې په ورځ د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو خپله لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړي. او نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش د لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره د دریو ورځو سیالیو سیریز یا لړۍ پیل کړي. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت ماپښین په 1:00 پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ د دوو سیالیو لپاره په لوبډلې کې ځینې نوي لوبغاړي احسان جنت، کریم جنت او نوین الحق هم شامل کړي دي. داود د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وس د شپې 8 بجې او 8:30 دقیقې ولې د هم د روانه خبرونې لمړی مطلب د پاکستان کډ شوی سلګونو کورنۍ د لغمان په یوه دښته کې اړولې دي. دغه بیرته ستان شوی افغانان کورونه نه لري او په خیمو کې اوسېږي. حکومت د ښارګوټو د جوړولو پلان اعلان کړی دی، خو له دې خلکو سره تر اوسه کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د لغمان د ګمبيري دښتې په یو څنډه کې الکتر لګه 1500 کورنۍ راټولې شوې، هغه چې له پاکستانه د راتګي لڅو ورځې تیریږي. په دې لوی څوکړه بیابان کې یو کورنۍ د ګټو خټو کوډل نه لري. ټولې په سرل مر د خیمو او ترپالونو لاندې راټول شوې، ځکه لمر سوزون کې ده.
د پاکستانه ل راکړه شو زرګونه کورنۍ لسګونه هغوی په دې ډاکې اړولې دي. دوی لزانونو سره یخچال امرا وړي، خو برق لاڅ چې د دوی وبم د 15 یا 16 کیلومتر لري ساحه نه دلته راوړل کې.
د پاکو اوبو هیڅ بندوبست نشته. دا مېرمنوای د ډنډونو او مردارو لختو بوینا کې او بترستونی تیري
بو چغي او بغار یان دکني او غمون استونی مناستې غاړې مناستې غاګدې نه سمته نه لاس او براوی چنجي پکې د کچارا چکوې کچارا نه وریا کې ناست په چغو بغار او ولاش مې راغل انا غغل سره په چغو باندې ملاس ګونو دونه تیګم بل داړو نه راځي تر پا ځان ته ماچو هیڅ چای نه زدي الا ایلو یا بګې هیڅ چای نه لرو خلاص ایران دی ایران ناست یالا ایلې د ناسترګم نیولی
دا کورنۍ لروختیایی پلول بلاننګونو سره ملګری دي، ځکه مجبور دي چې د ناروغ د پالنې لپاره تر 15 کیلومتر مزل وکړي. په داسې حال کې چې د موټر اسانتیاویم نه لري، دوی پر حکومت غږ کړی چې لږ تر لږې پښتنې ته ورشي.
لاغز نه را بارغ چې راځي خپل وطن د خپل وطن او ګل وطن دلته اوس پېږي اوس موږ څه وکړو. یو سفر اته راسي را خو را خوشې سره خو ډاډه شو کنه یو کس دی حکومت نه دراغلی ایس سوک نه دراغلی
کورونا ما سے خوارو زاد اخوادی خو چوپالونو کی پراتی بای سی دیمنگ بندوبس وسی ماشکمانو د مریشتیا د یو بلچی یو د مریض د هرس بندوبس من توسی مریضان وسم لرو پراتی دی نیم د گرمی دی حالات نه پراتی دی نیم مثال اوس پک پیش تی سوک ته بی دی سی چا سر تو خیدا د ما خپلم د دستونه پک نه استه
په دغه ډاګه کې د ژوند کول رښتیا هم ستونزمن دي. کله ناکله خو تیز باد د ډیرو کورونو خیمې په مخه کې. د لغمان د کډوالو اداره خو لا تر اوسه د ګمبیري په دښته کې له پرتو کورنیو بې خبره ده.
دغه د خلوجو شازه چې څوک راغلي دي مونږ په جریان کې نه یو، نو دوی مراجعه کړې ده. دا چې اوس خبر شو نو ان شاء الله د دوی په مورد کې بس کار وکړو، یو هیئت به ورولېږو او د هغوی په نږدې نه بررسي کېږي، د هغوی مشکلات به مونږ
خاغلی حق پالوی د خار اړوند د بابا په دخته کې لزرو هغه کورنیو ته خارګوټه ځانګړی کړه چې له پاکستانه په ډله ییزه توګه راړول کیږي.
هغه کورنۍ چې په داسه جمعي شکل راځي او زمینه ونه لري او موږ د مراجعو کې نو موږ به انشاءالله په همدغه دښته د بابا صاحب کې ځای په ځای کړو او نمرې به ورته ورکړو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې لږ تر لږه 120,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې په منځنۍ کچه هر ورځ تر 6,000 کسان د تورخم په دروازه دی غاړې ته راوړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دردونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د متحده ایالاتو د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوند سلګونه زره بیلابیل تاریخي اسناد، کتابونه او ورځپاڼې، تصویرونه، نقشې او انځورونه له چاپي بڼې نه ډیجیټلي بڼې ته واړول. د کانګرس کتابتون دغه اسناد افغانستان ته سپارلې دي. د وزارت ویان هارون حکیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دغه کار باندې 3 کلونه ولګېدل.
د امریکا د کانګرس کتابتون لخوا د افغانستان اړوند د 1900 څخه تر 1990 کال پورې ټول خوندي شوي مواد په 2012 میلادي کال کې د ډیجیټل کېدلو تر پروسې لاندې راغلل. د دې پروسې لګښت کارنګي کارپوریشن ورکاوه. د نږدې 3 کلونو وروسته دغه آثار په دې وروستیو کې ډیجیټل شوي دي چې مجموعی توګه 163,000 پانی معلومات د افغانستان نقشې، د افغانستان ورځپانی او د افغانستان اړوند کتابونه دي. دغه 163,000 د افغانستان اړوند پانی افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ښاغلی جانی صاحب ته د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې وسپارل شول او دا به د افغانستان په لسو علمي مرکزونو، د افغانستان په عامه کتابتون، د افغانستان په ملي آرشیف، د کابل پوهنتون، د غراز، د بدخشان، بلخ، ننګرهار، بامیان او نورو پوهنتونونو په کتابتونونو کې د افغانستان وګړو ته د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې کیږي. دا د افغانستان لپاره په علمي برخه کې او د افغانستان په تاریخي او اکاډمیکه برخه کې لوی لاسته راوړنه ده. یو موږ هیله منو چې زموږ مورخین د افغانستان د تاریخ په برخه کې د دغه نو لاسوندونو څخه مناسبه ګټه پورته
کړي. بلې، دغه ته یو بختنه مکوله څه هم تاسو لګ معلومات ورکړل چې دا څه ډول اسناد دي، کله په جزئیاتو را سره وغږیږي چې دا اسنادو کې څه شی دي، کوم تاریخي سند پکې دي، د ورځپاڼو یادونه مو وکړه، ځکه چې تقریبا د 1900 میلادي څخه تر 1990 پورې دا خورا ډیر وخت دی.
تر ډیره زیات افغانستان اړوند کتابونه دي، علمی کتابونه، تاریخونه، جغرافي، د دې ترڅنګ د افغانستان نقشې، د افغانستان ځینی هغه آثار چې دا مهال زموږ سره نشته، د هغو کلنی نسخه، د افغانستان انځورونه، د افغانستان څخه ورځپاڼې او دغه راز د افغانستان پاکستان د نړۍ په ورځپاڼو کې او په مجموع کې د پښتو، دری، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او نورو اروپایي ژبو بیلابیل آثار او مواد چې د افغانستان د یوې اوږدې دورې یا شاوخوا 600 کلونو تاریخ یې خوندي کړی دی.
دا ملکه مکړل دا دومره اسناد،
دغه اسناد، دغه کتابونه، دغه آثار، دغه انځورونه او دغه نقشې د امریکا د کانګرس کتابتون د خپل تاریخ په اوږدو کې چې ما یادونه وکړه د 1300 کال څخه تر 1900 پورې راټول کړي ول، او په دې ورستیو کې دغه آثار او دغه نقشې او انځورونه او د افغانستان او مواد ډیجیټل کړل چې افغانستان ته ډیجیټلی لس کاپی ورکول شي.
یو څوک داسې پوښتنه وکړي چې څومره به دا مطمئن وي چې د امریکا کانګرس کتابتون دا ټول کړي چې رښتیا به هم دا د افغانستان اړوند اسناد وي، یعنی دقیق اسناد به وي، لاس به پکې نه وي وهل شوي، تاسو څومره مطمئن یاست له دې اړخه؟
د کتابونو د سندونو او د نورو هغو موادو چې موږ ته راسپارل کیږي د هغو د کتلو او د هغو د ارزولو وروسته موږ د هغو آثارو د کیفیت درک معلومولای شو، ولې تر کومه ځایه چې د امریکا د کانګرس کتابتون د دنیا د معتبرو کتابتونونو څخه دی موږ دغه یی چې هغوی به د افغانستان په اړه معتبر او په هغه باندې چې ول هغه اسناد راټول کړي او خوندي کړي، اما تر ډیره ځایه د کانګرس آثار او کتابونه د ډاډ وړ ګڼل کیږي.
دا څه نور اسناد لري تاسو چې هغه باید ډیجیټل شي؟
د افغانستان په ملي آرشیف کې شاوخوا 1350 سندونه، قلمي نسخه او نور اسناد او آثار موجود دي چې په تدریجي ډول یې ډیجیټل کېدل روان دي. د دې تر څنګ د عامه کتابتون ځینې کتابونه دي چې په پام کې دي چې هغه هم د خوندیتوب په موخه ډیجیټل کې ډیجیټل کېدل د کتابي او قلمي او دغه راز هغو چاپی آثارو چې عمر ډیر باندې تیر شوی د خوندیتوب لپاره مهم ګام دی.
نو دا وسو کوي دا به د امریکا کانګرس کتابتون کوي که دا به افغان حکومت کوي دا کار؟
په دې برخه کې د افغانستان سیاست او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې کار چټک کړی او دغه پروسه د کلونو راهیسې روانه ده.
تاسو ویل چې درې کاله په دغه پروژې باندې وخت لګیدل دی، اتمن ډیر پیسې هم پی لګیدلې وي؟
د لګښت مشخصه اندازه از مشتره نه ده شریک سره.
دا څه کوم بل شریک پروژه هم لري له دغه ادارې سره؟
دا د امریکا د کانګرس کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازنی پروژه و، بل کوم داسې کار د دې سره په ګډه پر مخ نه وړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ویان هارون حکیمی سره د امریکا غږ آشنا رادیو بشپړ مرکه کولای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو په ویبپاڼه کې وګورئ، www.voanews.com/pakhto. او دا هم د روانې خبرونې یو بل مطلب. د هغو جهادي ډلو په اړه یو لړ پوښتنې پیدا شوې دي چې ترکیه ملاتړ کوي او د آزاد سوریه د پاوز په صفونو کې په سوریه کې جنگيږي. د ترکیه په پارلمان کې مخالف ګوندونو غړو تور لګولې دي چې په دې ډلې زیاتره غړي جهادیان دي، خو د ترکیه حکومت بیا دغه تور بی ځای ګڼي. په مکړی د استانبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز رپورټ ته چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروړوي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان اعلان کړی چې په سوریه کې به د ترکیې د پوځ د فعالیت ساحه پراخه کړي، د سوریې د رژیم د مخالفې وسلوالې ډلې آزادې سوریې یا اف اس ای په صفونو کې د یو شمېر هغو جهادي ډلو د موجودیت په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې د ترکیې د پوځ سره یو ځای په سوریه کې د داعش په خلاف جنګیږي. په دې اړه وروسته له هغې اندېښنې راپیدا شوې چې تېره هفته په انټرنیټ کې یوه ویډیو ښودل شوه چې د آزادې سوریې د پوځ یو شمېر وسلوال جنګیالي پکې لیدل کېږي چې په جرابلس کې د امریکا د پوځ د خاصو قواوو پر ضد نارې وهي. هغوی دا شعارونه ورکول چې مرد دوی پر امریکا او د متحده ایالاتو امپریالیزم نه منو. د آزادې سوریې پوځ چې د ترکیې د پوځ ملاتړ ورسره و، د داعش او د سوریې د کردانو د ائتلاف نه د ترکیې د سرحد په اوږدو کې یو شمېر سرحدي خرګوټي نیولي دي، کوشش کوي چې د منبج په شمول ځینې نور خرګوټي هم ورنه ونیسي. ښاغلي اردوان دغه پیښه بې اهمیته وبلله او وویل چې اصلا د سوریې د رژیم مخالفان د واشنګټن د ناکامې پالیسۍ له امله پر متحده ایالاتو باندې په قهر دي، خو د ترکیې د حکومت مخالف ګوندونه وای چې دا پیښه د دوی په وینا د دې خبرې ثبوت وړاندې کوي چې انقرا په سوریه کې د راډیکالو جهادي ډلو ملاتړ کوي. د ترکیې مشران وای چې د ټولو میانرو وسلوالو ډلو مرسته کوي او د مخالفانو تورونه واقعیت نه لري. د جمهوریت د ورځپاڼې د سیاسي چارو مبصر قادری گورسل په دې نظر دی چې په دې ارتباط اندېښنې پر ځای دي. خو کوم وسله والو ډله چې د ترکیې پوځ ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره هم اړیکې لري. اته یا لس داسې ډلې موجودې دي چې قطر او سعودي عربستان مصارف ورکوي، ترکیه ورته نظامي روزنه ورکوي، او د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا سی آی ای ورته رهنمایي کوي. او زه دا خبره نشم منلی چې ګوندې ټولې ډلې میانروي دي. واقعیت دا دی چې ټولې جهادیان دي، او ګورو چې پخواني داعشیان کله کله یو دم ځانونه په میانرو اسلامي ډلو کې شاملوي. که څه هم چې انقره تر اوسه پورې د سوریې د آزاد پوځ جوړښت په اړه مطبوعاتو ته ډېر کم معلومات ورکړي دي، ناقدین وایي چې په سوریه کې د وسلوالو جنګیالو د اصلي هویت او ماهیت په اړه معلومات راټولول او په سمه توګه د هغې پېژندل او تشخیصول مشکل کار دی. زر خپل نومونه اړۍ او لوی ډلې نه ځي په بله ډله کې شاملېږي. ترکیه ژورنالیست او لیکوال سمی ایدیز وای سمه معلومه نه ده چې د جرابلس د سرحدي ښارګوټي د نیولو وروسته به څه پېښ شي. فعلا خو د جرابلس سرحدي ښارګوټی د آزادې سوریې د پوځ په لاس کې دی، او ترکیه وایي چې نور عملیات به هغوی پخپله کوي، یعنی د آزادې سوریې د پوځ جنګیالي به ټولې چارې پخپله سنبالوي. دا چې عملا به څومره آزادي ولري او څومره به ونه لري شاید چې د دې پورې اړه ولري چې لویدیځ قدرتونه او روسیه په سوریه کې د ترکیې د انډیوالانو ته په کومه سترګه ګوري او څه قسم عکس العمل څرګندوي. تړونکي په دې باور دي چې مسکو او تهران هم ترکیې ته په سوریه کې د نظامي مداخلې اجازه ورکړې وه او په پوځي عملیاتو باندې زیات انتقاد نه کوي. خو شاید چې دواړو هیوادونو دریځ د جمهور رئیس اردوغان د دې اعلان وروسته بدل شي چې وایي غواړي په سوریه کې 15,000 کیلومتره مربع خاوره ونیسي. پخوانی لوړ پوړی ترکیه ډیپلومات ایدین سولجان په دې یقین دی چې په سوریه کې به د ترکیې د پوځ د نظامي عملیاتو د ساحې پراخول د ترکیه لپاره لزان سره ډیر خطرونه ولري. یو احتمال دا دی که فرضاً په سوریه کې د ترکیه پوځ د خپلو عملیاتو ساحه پراخه کړي، د الباب او منبج د سرحدي ښارګوټو چې یو ډیره کوچنۍ سیمه ده د قبضه کولو او نیولو په خاطر به د نورو ملکونو پوځونه او د هغوی سیمه ییز انډیوالان هم د جنگ میدان ته ورودانګي چې یو غټه ګډوډي رامنځته شي. د چارو کارپوهانو انقرې ته خبرداری ورکړی دی که دغسې یو حالت سره په سوریه کې مخامخ شي نو بیا به ورته ګرانی چې د آزادې سوریې پر پوځ باندې خپل کنټرول قائم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنوونکو دروان خبرونه وروستي مطلب. د افغانستان د اجرایي ریاست دوی مرستال حاجی محمد محقق وای چې د ملي یووالي حکومت ایله په پخو درېدلې او هیله خود لیده چې حالت به ښه شي. په همدې حال کې جمهوریت ریاست به ولیدي چې د ټاکنو پرته د لوی جرګې جوړېدل ناممکن دي. تفصیل د امریکا غا غشنارې د خبريال اکرام شینواری پر راپورټ کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست دوم رسل حاجی محمد محقق کوي چې د ملي یووالي حکومت ایله په پخو درېدلې او ویل ده چې حالت نور هم ښه شي. همداشان د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ملي یووالي د حکومت عمر 15 کاله دی او دوی د لوی جرګې جوړېدو ته چې د مخې به یې د افغانستان په اوسني نظام کې بدلون راشي ژمن. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ دغه حکومت د جوړېدو پر وخت لاسلیک شوي ګډې اعلامیې په دویمه ماده کې چې جمهوریت اجرایي رئیس لخوا لاسلیک شوي ویل شوي چې دغه حکومت د دوه کلونو تر پای به د اساسي قانون تعدیل لپاره لویه جرګه جوړېږي چې په ترڅ کې به یې اجرایي څوکۍ د صدر اعظم په څوکۍ بدله شي. دغه حکومت له عمر څخه دا د دوه کاله تېرېږي خو تر اوسه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوي نه دي چې ورسره د لویې جرګې د جوړېدو کار هم ځنډېدلی دی. اوس د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړه په دې ټینګار کوي چې دوی د لویې جرګې جوړېدو ته ژمن دي. د اجرایي رئیس دوم رسل حاجي محمد محقق چې تازه د چین له سفر څخه کابل ته راستون شوی نن خبریالانو سره د خپل سفر په هکله د خبرو په وخت وویل چې د ملي یووالي حکومت تازه مزل پیل کړی او خود در دل ده
راجع به دو ساله شدن حکومت وحدت ملی خوب است که
خاقلی محقق ویل حکومت در تاکن و لوی جرگی تر سرکی دو تجمن ده ها غصه چی پا اکرالی که راغلی در شرایط و پاساس لک پکی زن راغلی و بیاد شاعت شد در وانسان شرایط هم داسی ایجابوی. خاقلی محقق ویل چی دی ملی اولی حکومت در دو کلون و پتیر دو سر ایلا مزل کول ذکری و لهم پر مخ روانده چی دخبل 15 کلنی دوری پا موده که با لا بلوخت ورسی پا ورت وقت که در وانسان جمهوری اصد وی چی دی ملی اولی حکومت عمر 15 کاله ده. جمهوری از دویان مرسیل شاوسین مرتزوی نن پا کابل کې خبري غونډه ته ویل چې سیاسي وکړه لیک او ټاکلې وخت لري خو د جمهوریت وخت په اساسي قانون کې په ډاګه شوی دی چې 15 کاله دی.
زمونه کې ما شورای ولسوالی نداشته باشیم لوجری قانون اساسی برگزاریشون بدون یک
تغییر متزوی ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسوالی شوراګان د لوی جرګې له څنګه څخه شمیرل کیږي تر هغه چې د ولسوالی شوراګان ونه لرو پرته له یوې برخې څخه د لوی جرګې جوړیدل ستونزمن کار دی نو کله چې ولسوالی شوراګان او پارلمان ټاکنې ترسره شي د اساسي قانون لوی جرګې جوړیدو ته به حمله پرانیستل کیږي د افغانستان جمهوریت ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت سیاسي او کلیدي د پولیس کېدو لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي چې تر ټولو مهمې ټاکنیزې اصلاح هاتی د سیاسي چارو کارپوهان روانې سوي میاشتې له نهشتمې وروسته د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په اړه یو خوله نه دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه حکومت مشروعیت دوه کاله دی او یو شمېر نور دا ګڼي چې د اوسني حکومت مشروعیت د دوه کالو په پوره کېدو پای ته نه رسېږي، بلکې په دې نظر دي چې دا حکومت باید په هر حالت کې خپل 15 کاله پوره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته د افغانستان مربوط په زرګونو چاپي اثار چې کمپیوټري سوي دي ورکړي دي. دغه اثار 1,350,000 تاریخي اسناد، کتابونه، ورځپاڼې، نقشې او انځورونه دي. پرون د امریکا د کانګرس کتابتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جاني ته وسپارل. تمه ده چې نن به د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ګمارلو د کمیټې د غړو د ټاکنې کار بشپړ سي او دا کمیټه به په خپل کار پیل وکړي. د جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي خبریالانو ته ویلي دي چې د غوراوي کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره نوي غړي وټاکي. د انتخاباتو د کمیسیونونو نوي غړي به د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهالویش وټاکي. د هند سره اعظم ژمنه کړې ده چې پاکستان به منځوي کوي. هغه په پاکستان تور لګولی دی چې غواړي د آسیا وچه بې ثباته کړي. د هند سره اعظم نریندرا مودي دا خبره پرون د هند په جنوب کې د کالیکوټ په ښار کې د خپل ګوند بهارتیا جناتا په غونډه کې وکړه. دا د هند په پوځي اډې باندې د تورستي برید نه وروسته چې د هند او پاکستان ترمنځ یې تشنج پیدا کړ د هند سره اعظم لومړۍ تبصره ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې د حلب په ښار کې د نظامي اقداماتو ډېرېدل ځوروي. د سوریې د حلب په ښار کې چې جګړو سخت ځپلی دی، عیني شاهدان ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونه او روسان خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی دی. په یو بیان کې چې پرون خپور سوی دی، بان کی مون نړیواله ټولنه هم ملامته کړې ده. ویلي دي چې دا د ملکیانو د ساتلو په تړاو د نړیوالو د تعهد لپاره یوه توره ورځ ده. د اروپایي هیوادونو مشران د اتریش په مرکز ویانا کې راغونډ سوي دي چې څنګه د اروپا په سرحدونو باندې کنټرول ډېر کړي او اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي. په دغه غونډه کې به د بالکان د لارې د کنټرول په اړه هم خبرې وسي. دغه لارې نه د سوریې، عراق، افغانستان او نورو جګړه ځپلو او غریبو هیوادونو نه په سلګونو زره کسان اروپا ته ځانونه رسوي. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت د شارلټ په ښار کې پرون 15 ورځ هم مظاهره سوې ده. په دغه ښار کې مظاهره د دې لپاره سوي دي چې یو پولیس یو افریقایي الاصله یا تورپوس امریکایي وژلی و. وژل سوی کس کیټ سکاټ نومې دی او 23 کلن و. مظاهره چانو خپله هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې وایي پولیس باید چې د پیښې د جریان په هکله جوړه سوې ویډیو خپره کړي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره دواړه کاندیدان به نن د اسرائیلو د سر اعظم بنیامین نتانیاهو سره جلا جلا وګوري. د نتانیاهو دفتر دا نه دي ویلي چې دغه ملاقاتونه به چیرې وسي. او نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش د لوبډلې سره د لومړي ځل لپاره د دریو ورځو سیالوي سریز یا لړۍ پیل کړي. نن لوبه به د افغانستان په وخت د ماپښین په 1 بجې پیل سي.
او درنون کو دا هم د نن ورځې د هوا اټکل. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 13.5. په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23.3. په هرات کې به د تودوخه لوړ درجه 15.3 وي، هلته به هم اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 23.4. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 16.6. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 1.2. په خوندس کې به د تودوخه لوړ درجه 16.9 وي، هلته به هم اسمان شین وي. په پېښور کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.4. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 3.1.
په همدې سره درندون کو د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیان مومننه نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. د خپل راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي. رادیو آشنا.